پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د ولسمشر لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. اروپایي هیوادونو سر لنن نه د کورونا پر ضد واکسیناسیون پراخ بهیر پیل کړی. د غرمنی خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي مخکري دی چې د او نورو راپورونو تر اشو په مکرې د سات خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشته کوهستانی د وژنې په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د سالنګ لویه لاره د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده او په ایران کې د سختې واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشته کوهستانی د وژنې په تورې دوه مشکوک کسان نیولی دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې ویلی دي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستانی او ورور یې د پنجشنبه ورځې په ماښام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د سالنګ لوی لاره له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادۍ راډیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله دا لاره بنده شوې. افغانزوی وایي د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دا لاره به تر هغو بنده وي چې د واورې ورخت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی او خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ښایي سملاسي سیلونه هم راوځي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو په برید کې ووژل شول. د پکتیا د امنیه قمندانې ویان حیات الله نظامی ازادۍ راډیو ته وویل دغه پاڅون کوونکي تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې و چې ناڅاپه پرې وسلوالو برید وکړ.
د پکتیا ولایت د لومړۍ امنیتي او زیاړوند د لرګوی اډې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاڅون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید ترسره کړ. بدبختانه په دې برید کې زموږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
خغلی نظامی وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. نوموړی زیاتوي چې د ډزو پر مهال څلور ماشومان هم ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاڅونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستې او د خپلو سیمو ساتنه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو خبرونه اورئ. ګڼو هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې چټکه خبريږي د سبتولو خبر ورکړی. څلور پیښې په اسپانیا، یو په سویډن او دوه په کاناډا کې ثبت شوې دي. د کورونا دا نوې ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین پر وړاندې مقاومت څه ډول دی، په هانګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا د نوې بڼه چې ویل کېږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ هغې په شان وژونکې نه ده. لومړی پلا په برتانیا کې خپره شوه. بلخوا په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون له پیلېدو او د کورونا د نوې بڼې له ثبتېدو سره هم مهاله په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر 80 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا د خبرو شویو شمیرو لمخې د کورونا وایرس د خبرېدو له پیله تر اوسه په نړۍ کې نږدې 1,000,000 کسان په دې وبا مړه شوي دي. د جمعې ورځې په وروستیو ساعتونو کې اروپایي ټولنې ته د فایزر او بایوانټیک د واکسین له رسېدو وروسته د جرمني، هنګري او سلواکیا په شان د اروپایي ټولنې ځینو هیوادونو د شنبې له ورځې د واکسین تطبیق پیل کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس ډی پی ای د راپور له مخې په دې هیواد کې لومړنی واکسین یوې زړې ښځې ته ورکړل شو چې 101 کلنه ده. په ایران کې د سختې واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون شنبه وویل چې یو شمیر غرختون کې هم بې درکه شوي. د دې ټلویزیون د راپور له مخې د تهران د شمال په غرنۍ سیمه کې له څو ورځو راهیسې تیز توپان او شدید واوره دوام لري چې له کبله د ایران په ځینو برخو کې لارې بندې شوي دي. سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې ښایي د واورو او دروند طوفان له کبله د مړینو شمیر زیات وي. او سر لنن یک شنبه د میلیونونو امریکایانو د وزګاری ماش قطع کیږي، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له اقتصادي زیانونو سره د مقابلې لپاره د کانګرس د پریکړې له توشه ډډه کړې. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د کانګرس د پریکړې نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د سه شنبه په ورځ د کورونا د خپرېدو له وجې له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د کانګرس لخوا د 1.2 میلیارد ډالر مرستې پر تصویب سخت انتقاد وکړ او ویل چې هغه به ویټو کړي. د دې پریکړې د ویټو په صورت کې څه باندې 11 میلیون امریکایان هغه معاش له لاسه ورکوي چې د بیکاری پر مهال یې اخلي، او دا خطر هم شته چې د فدرالي ادارو د میلیونونو کارکونکو معاش قطع شي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوړي د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وای مرکچی پلاوی سره لکتنې ورسته ورته سرګند شوی چې طالبان په سولې ژوند باور نه لري.
کاغه د بیان اساسې دی، کاغه د خزو د حقوقو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمن زوړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامست شي.
نن وباته د چمتوالي نړیواله ورځ ده. چارواکي وای افغانستان کې کورونا وباته هم چمتوالي تر پخوا ښه شوی.
پلمړی کې موګه د مایناتو ظرفیت ټیټو د 5000 په شاوخوا کې موګه د ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه و چې هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل یو څلوي کال پوره شو، لای هم هغه سپات دی.
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 15 میلیون افغانان مهاجر شو.
نن په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین پیلېږي. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سولهیز ګډ ژوند او نوي افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوهې تړون دغې وسلوالې ډلې ته یو کاذب غرور پیدا کړی. د ولسمشر لومړی مرستیال دغه څرګندونې نن سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې کړي. همکار مو له کابل را سره دی، دغو خبرو نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
ولسمشر دومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا طالبانو ته د نیوکې ګوته نیولې. امرالله صالح د یک شنبې ورځې د شپږ نیمو بجو د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګوله چې له افغانانو سره ګډ سولې ژوند نه غواړي او پر نوي افغانستان هم باور نه لري. ښاغلي صالح طالبان تورن کړي چې د دوهې له تړون وروسته یې پر ځان یو ډول کاذب غرور پیدا کړی او غلطه لارې ټاکلې ده. خو د ولسمشر لومړي مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپلې غلطۍ پوه کړي. پخکارا دا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر دی چې طالبان وځپي. دا څرګندونه په کابل کې د وروستیو نامنیو او هدفي وژنو په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر دلومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد وایي د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلخوا د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمی چاودنې متضاد اعمال دي. ښاغلی مراد نن ازادي راډیو ته وویل
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغه د بیان اساسې دی، کاغه د خزو د حقوقو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمن زوړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامست شي، او دوی په خړوبو کې بیا مايانو نسی او د بادارانو غو ستراتیژي عمل شي.
د ولسمشر لومړی مرستیال دا سمال پر طالبانو سخت نیوکې کوي چې پرون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سورې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. خو د ولسمشر لومړی مرستیال که څه هم د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوهې یا قطر نه تیریږي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوده، خو له دې وړاندې هغه له سالې د سولې پر وړاندې یو خنډ بللی و.
ډیره مننه همکار مو په کابل کې چې ویلې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سوله ییز ګډ ژوند او نوي افغانستان باور نه لري. له دې وړاندې هم ښاغلی صالح پر طالبانو ورته لفظي بریدونه کړي چې طالبانو دا خبرې او دا دریز د سولې په وړاندې یو خنډ بللی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د دسمبر 20مه وبا ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي یو له وبایي ناروغیو ده چې سکاله په ټوله نړۍ کې انساني تلفات وړول. دغه ناروغي نه یوازې خلکو ته ځاني زیانونه وړول، بلکې له اقتصادي پلوه هم نړیوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. په دغه راپور کې مو په افغانستان کې د دغه ناروغي له امله د خلکو ستونزو ته لنډه کتنه کړې.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو وبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وایي کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغېز کړی.
مخکې موږ ولسوالیو څخه موږ ته شان راکړل، موږ دلته رانیول، د دې ځای څخه مو استوله، نورو ولایتو ته مو استوله، خو څه هغه هر څه په ټپه درېدلی دي. د کورنۍ غړي زموږ خپل یو سپین ږیری پلار و، هغه دې خدای وس وبخشي، هغه یې راسه اخیستې ده، هغه یې راته وژلی دي.
شاهد الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. دی وایي د دغه ویروس په خپرېدو سره د کاروبار کمرنګه شوی دی.
دوه درې میاشتې کارانتین کې بند و، د کارانتین د بندېدو کریاګان هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې چا بوټانو ته ضرورت درلود یو په زبید واخیستل، اوس چې د تیر کال بوټونه ورسره پاتې وي نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د دسمبر 20مه وبا ته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د یو 15مې اونۍ دوهم ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو، له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایټالیا، جنوبي کوریا او فرانسا د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي. خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وي او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پیښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پیښې ثبت شوي او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او بریتانیا په ګډون یې په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینونو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي. خدا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې څه چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نور الله ترکی آزادي رادیو ته وویل،
کرونا چې افغانستان ته راغلی تر اوسه پورې هغه ورته په کافي اندازه لوازم تدابیر نیولي او پلان هم لرو چې باید ورته نور هم زیات کړو. مثلا په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ وو، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې موږ د اکسیجن ستره ستونزه درلوده په هیواد کې، هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
خو خلک له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې عمله د له زیانمنو شویو وګړو سره مرستې وشي، مالیات یې راکم شي او روغتیایي اسانتیاوې دې زیاتې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله په ټول هیواد کې 1,02,000 او 1,03 مشکوکې پیښې معینه شوې چې له دې شمېر 1,50,000 او 841 مثبتې تایید شوي دي. د دغه وزارت په خبره ل د شمیر 1000 او 12 کسان بیرته راغیدلی او 2105 تنه مړه شوې دي. همدارنګه د محل د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې 1950 فعال ناروغان بستر دي چې 318 یې په عاجلو یا بیړنیو خونو کې دي. د هغه شمیرې دي چې د روغتیا وزارت له ازادي راډیو سره د شنبه یا د ډسمبر په 26 شریکي کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
اوس هم دا چې د ورځې اقتصادي پیښې چې دي احمد تکل ته وغوښ شو.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست وای پر داسې یو الکترونیکی سیستم کار کوي چې د ترافیکو جریمو ټولې پیسې د دولت خزانه ته لیږدوي. د ترافیکو عمومي ریاست د احصایې او پلان مدیر عبدالودود خیرخواه ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سیستم به په نږدې ورځو کې جوړ شي او ترافیکي جریمې به د بانکونو له لارې په شفاف ډول تحویل شي. دغه ریاست هر ورځ په کابل ښار کې له 500,000 څخه تر 600,000 افغانیو پورې ترافیکي جریمې ټولوي چې په وینا یې په کال کې 1 میلیارد افغانیو ته رسیږي. اوسمهال داسې شکایتونه شته چې دا پیسې تر ډیره د دولت د خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته ځي. خو د کابل د ترافیکو ریاست ډاډ ورکوي چې دا ستونزه به ژر تر ژره اواره شي. افغان حکومت غواړي چې د صرافانو انفرادي جوازونه پر شرکتي جوازونو بدل کړي. د صرافانو د سرتاسري شورا رئیس میر افغان صافی وایي چې تیر ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره په غونډه کې په بیلابیلو برخو کې د صرافانو ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې شوې. نوموړي ویل چې د صرافانو اساسي غوښتنه دا ده چې مالیه ثابته او برېښنایي شي. په دې غونډه کې چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم حضور درلود وویل خغلی ارغندیوال وویل چې د وزارت هڅه کوي خصوصي سکتور لا زیات پیاوړی شي. د بیلابیلو اصنافو مالیات راټول او صرافانو ته د شرکتي جواز په ویش سره به دا ستونزې حل شي. ولسمشر غنی د تیرې ورځې په غونډه کې ډاډ ورکړ چې د صرافانو ستونزې باوري شي او هڅه دا ده چې د صرافانو فعالیتونه لا زیات منظم او انتقالات برېښنایي شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او اوی افغاني شل پوله، یو یورو درنوی افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو 3 افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 15 پوله، زر هندي روپی 1040 افغاني او زر پاکستاني روپی 409 افغاني.
زموږ آزادي رادیو نه اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. نن د اروپایي ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پراخ بهیر پیلېږي. پرون ډیرو دغو اروپایي هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محمولې ورسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس بدلون موندلې بڼې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. همکار مو اجمل ان دغه موضوع تعقیب کړې. دا مهال راسره د ټلیفون په کرښه دی. ان سب ستړي مشي، څنګه اروپایي ټولنه کې د واکسین د تطبیق بهیر پیل شوی او کنه د ورځې په تراس کې به پیلېږي؟
سهار وختي په غنو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې د واکسینو د عملي کېدو دغه بهیر پیل شوی. د اروپایي ټولنې غن هیوادونه نن د دسمبر په 20 نیټه د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسینو دغه پراخ کمپاین په داسې حال کې پیلې چې نن ملګری ملتونه د نړیوالو وباګانو په وړاندې د چمتووالي ورځ هم لمانځي. د واکسینو دا پروګرام د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره د یو چانس په توګه تبلیغیږي. کرونا وبا په نړۍ کې اقتصادونه ځپلي او په تیر یو کال کې تر 1.5 میلیون زیات کسان په ټوله نړۍ کې وژلي. د کرونا ضد واکسین په دوزونو بار لاري د زړو خلکو د پالنو مرکزونو ته په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې استول شوي. څوک چې د کرونا په وړاندې ډیر سي پذیر ګڼل کیږي، روغتیايي کارکونکو هم په غلملنیو کسانو کې دي چې د کرونا پر ضد واکسین ورته ورکول کیږي. د اروپای ټولنې مشرانو د بریا ورځ یاده کړې ده او د 2020 کال په اوږدو کې د دې ټولنې په 20 هیوادونو کې ټولو لویانو ته د کرونا واکسین د تطبیقولو هدف ټاکلی. دوی همدارنګه ژمنه کړې چې په ټول اروپایي ټولنه کې به د واکسینو ته د خلکو یو ډول لاسرسی باوري کړي. درې هیوادونو جرمني، هنګري او سلواکیا په یو وخت په ټول اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو د ګډ پایل بهیر له دې کبله یو څه ګډوډ کړ چې دوی لا پرون یعنی د شنبې په ورځ وختي د کرونا د واکسینو د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړي. د جرمني د روغتیا وزیر جینس شپان پرون په خپل هیواد کې د کرونا ضد واکسینو پایل ستره ملي هڅه وبلله او د دې عملي کول د کرونا وبا د ماتولو لپاره اړین وبلل. په چک جمهوریت کې نږدې 10,000 دوز واکسین د پراګ روغتونونو ته رسیدلي. د هیواد صدر اعظم اندري بابش ویلي غواړي په لومړنیو کسانو کې اوسي چې دا واکسین ورکول کیږي څو نورو ته بیلګه شي. هغه واکسین چې په اروپا کې د کرونا پر ضد ورکول کیږي د فایزر او بایو انټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی دی. ویل کیږي چې د دې واکسینو ویش خی له دې کبله چې باید په ډیره سړه هوا کې وساتل شي له ننګونو به ډک وي. جرمني، فرانسا، ایټالیا، اتریش، پرتګال او اسپانیا پلان لري چې په پراخ ډول نن د دې واکسینو ورکول له روغتیايي کارکوونکو پیل کړي. له اروپایي ټولنې بهر برتانیا، سویس او سربیا هم په وروستیو اونیو کې له د کرونا پر ضد د واکسینو پروګرام پیل کړی. په اروپایي ټولنه کې د کرونا وبا پر ضد د واکسینو ورکول په داسې ورځ پیلېږي چې ملګري ملتونه په ټوله نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د وبایي ناروغیو په وړاندې د چمتووالي ورځ لمانځي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګبریسیس نن په یو ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې کووید 19 به وروستۍ نړیواله وبا نه وي. نوموړي همدارنګه د نړیوالو وبایي ناروغیو په وړاندې د نړۍ د هیوادونو په غبرګون سخت انتقاد کړی.
ډیره مننه همکار مو اجمل اندو چې ویلې نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پراخ بهیر پیل شو. پرون دغه هیوادونو ته په کورونا د کورونا واکسین لارې را ورسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس بدلون موندلې باندې ته اندېښنې په زیاتې دودي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
آزادی
رڈیو واوری اوزان خبر کرے.
پرون د جدي شپګمه یو په افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل یو سلويختمه کلیزه و. که څه هم د شوروي ځواکونو په افغانستان کې له 9 کلونو وروسته ماتې وخوړه، خو پر افغانستان د جګړو اغیز لا هم دردونکی او مرګونی دی. افغانستان ته د شوروي میراث څه دی؟ په دې راپور کې مو لنډه کتنه ورته کړې.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 کال د جدي پښپاګمه پر افغانستان يرغل وکړ. دغه ځواکونه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د قتل او د ببرک کارمل د کرسي کېناستو پر مهال راننوتل. پر افغانستان د شوروي اتحاد له يرغل وروسته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پاڅون پیل شو. احمد کاریاب چې هغه مهال له پخواني شوروي ځواکونو سره په جګړه بوختو، هغه مهال د هیواد تیار دوره بولی او په خبره چې افغانستان ته د شوروي میراث جګړې، وژنې، کډوالۍ او بدمرغۍ وي. دغه جهادي قومندان په خبره افغانستان لا هم د هغه مهال ترخی خاطرې تجربه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هغه مهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول او شاوخوا 2 میلیونه نور په هیواد دننه بې ځای شول. د دغه وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 5 میلیون افغانان مهاجر شو په چې ګڼ شمېر په دواړو ګاونډي هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران کې مهاجر شوي دي چې تر اوسه هغوی په دواړو ګاونډي هیوادونو کې خپل ژوند تیروي.
خود پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي شوروي د افغانستان ځواکونه په نوو او مډرنو وسلو تجهیز کړل. افغانستان مسلح ځواکونه له خپلو ټولو تجهیزاتو سره په کورنیو جګړو کې له منځه ولاړل. د پخوانی شوروي هڅه دا وه چې له اقتصادي اړخه هم په افغانستان کې کوم میراث پرېنږدي. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم په افغانستان کې د پخوانی شوروي میراث داسې انګیري:
کابل پورې تخنیک پانتون نه چننه موږ د تخنیک په برخه کې کدرونه روزي. دوهم د افغانستان ازبکستان دوستۍ پل دی چې نن هم د تجارت او د خلکو د تګ راتګ دپاره عمده وسیله ده. د مکریانو پروژه ده. یو بل د غزنی د سردی بند دی چې نن هم ترینه استفاده کیږي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي سیاسي میراث بیا ویجاړونکی و. داود مایار وایي د شوروي په لاس د افغانستان اشغال د دغه هیواد خپلواکي او ثبات له منځه یووړل.
یو نظام دلته حاکم و، یو سیستم و چې که چیرې دغه یرغل حمله د تهاجم صورت نه وی نیولی، به افغانستان د یو حکومت یو نظام هغه و، مونږ به شاهد و د یو قوي نظام.
که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یو څلوېښت کلونه تیریږي، خو لا یې هم داغونه پر ځای پاتې دي. ډیری خلک په افغانستان کې اوسنۍ جګړې د پخوانی شوروي د یرغل پایله ګڼي. له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو دوه دېرش کاله وروسته لا هم د جګړو د پای ته رسېدو کومه واضح حل لاره نه ده موندل شوې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
بلی اوریدونکو، پر یوټیوب سربیره زموږ فیسبوک پانه ته هم ورشي، ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ، پانه در سره خوخه کی. په فیسبوک کې هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې کتلی شي. د خبرونې د سر موضوع دا و چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کوي او وایي چې دغه وسلواله ډله پر سوله ییز ژوند باور نه لري. که پر دې او نورو ورځنیو مسایلو نظر لرئ، زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته زنګ ووهئ. شمیرې دي 0 0 4 8 6 6 0. دا د دری خپرونې لپاره ده او پښتو خپرونې لپاره شمیره ده 0 0 5 3 6 1. تاسو کراته خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ به درته په راتلونکو خپرونو کې ولولو. او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
ولکه یاد طالب خاطره لرو، ولکه یاد حکومت لرو. حکومت هم چې هر څه کوي هغه کوي. د خلکو سره یې نه نړوه او ظلم کوه او تکلیف جوړوه. طالب هم دا چې دوی ګرد دواړې ترې درواغ سره وایي. السلام علیکم. د زه د یاره د ولایت خبر کوم. نو کورغ د ولسوالۍ څخه عبدالمات موږ د مهاجرو په دوه کاله درې کاله مخکې راغلي یارات کې اشاره کساد رګریشن په سیمه کې د کورغ د ولسوالۍ کې موږ سره هېڅ کومک هېڅ شی نه ده سوی. دولت موږ ته هېڅ توجه نه کوي.
بله، السلام علیکم ورحمت الله. زر محمد حکیا له هلمند ولایت د لشکرګاه ښار کې درته په تماس کې یم. زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډېر ګران شوي دي، خصوصا هر شی چې دی، که غوړي، که دا نور کوم شیان دي، دا ټوله ګران شوي دي. موږ د حکومت ته چارواکو ته د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت یې ورکړي. نو کوم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي، دغه بالخصوص د شي واسنه پرسیږي نو موږ
د خبرونه دویمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د خځو پاړه شکست سکوت یا نور بس پروګرام لرو، خو اوس دولس نیمې بجې دي. په موکړې لاندو خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور دوه کسان نیولی دي او تحقیقات ترې روان دي. فرشته کوهستاني او رولی د پنجشنبه ورځې په ماښام د کاپیسا په حصه اول ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د سالنګ لویه لاره له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې. د سالنګ د ساتنې او څارنې اداره وایي د درنې واورې او طوفانونو له کبله یې دا لاره بنده کړې ده. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې دوه سیمه ییز پاڅونکوونکي د وسلوالو مخالفینو په برید کې ووژل شول. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوې بڼې د ثبت خبر ورکړی. ویل کېږي د کورونا دا نوې بڼه تر پخوانۍ هغې چټک خپریږي خو وژونکې نه ده. څلور پیښې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوه په کاناډا کې ثبت شوي. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون له پیلېدو او د کورونا د نوې بڼې له ثبتېدو سره هممهاله په نړۍ کې په دې وایرس د اخته شویو کسانو شمیر تر 80 میلیونو واوښت. په ایران کې د سختو واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون پرون وویل چې یو شمیر غرختونکي هم لا درکه شوي دي. او سر له نن یکشنبه د میلیونونو هغو امریکایانو معاش قطع کیږي چې د وزګارتیا پر مهال یې ترلاسه کوي، ځکه ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له اقتصادي زیانونو سره د مقابلې لپاره د کانګرس د پریکړې له توشیح کولو ډډه وکړه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه مو چې اوس په لنډیز سره واورېدل تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. که چیرته د خبرونې په اړه نظرونه لرئ، بیا هم یادونه کوم چې زموږ پیغام سپتون کې ماشین ته زنګ وهي، ځکه د اس ام اس صفه مو یو څه تخنیکی ستونزې لري. نشو کولی چې ستاسو اس ام اسونه د 903 شمیره له لارې ترلاسه کړو. زموږ د پیغام سپتون کې ماشین شمیره ده د پښتو خبرونو لپاره 0 و 2 3 1 1 8 او د دری خبرونو لپاره 0 و 4 8 6 40. نو دا زموږ د خبرونې شمیرې دي. تاسو کولی شئ زنګ ورته وهی ل لاندو خبرو ورسته تاسو ته د ټوټ غږ کیږي، او له هغه ورسته تاسو کولی شئ چې خپل پیغام راته ثبت کړئ. کولی شئ د خبرونې په بیلابیلو موضوعاتو نظر راته څرګند کړئ. د خبرونې د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي چې افغان او طالبان په سولې ژوند او افغانانو سره په ګډ ژوند باور نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بجو بیا په همدې چپه باندې د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو.
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او داریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم لجمن سره سم 19 پروګرام نور بستی او یا هم شکست سکوت چې قربنۍ زموږ همکارا ملالۍ بشیر ده.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادی رادیو تشرغ لاست. د ازادی رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ده. د ازادی رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه د ولس شپږنیوي او اف ام 3.15 دوام کوي. زمل علی بشیریم او دا پروگرام پر مخ وړم. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ د انجلۍ پر زیږون د خپکیږي او غواړي نارینه اولاد ولري. د کوچنی د جنسیت په تعین کې د مور رول ډیر وی او که د پلار. پر دې موضوع را سره د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې ډاکټر نجم سما شفاجو او ټولنپوه فیروزه نوري خبرې کوي. ورځو فیروزه نوري را سره پر لیکه ده. دوی ته شرغلی وایو. سلامونه فیروزه جانی.
سلام علیکم. خوب هستی؟
مننه فیروزه جان چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. زموږ موضوع نن دا ده چې ځینې خلک په افغانستان کې د نجلۍ پر زیږون باندې خفه کیږي. دوی غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري او نجونې ونه زیږي په کور کې. پر دې موضوع باندې ستاسو یو څه نظریات غواړو. تاسو موږ ته وایاست چې په افغان ټولنه کې دغه دود ولې زیات سوی دی، د دې لاملونه څه کېدای سي؟
به نام خدا. متاسفانه در جامعه افغانستان بیشتر افراد مهنسی هستند که بیشتر اولادهشان پسر باشند و بدون ازی که در موردی که واقعا هر جامعه ما نیازمند هر دو جنس است به یک سمت بیرند. فکر میکنم که وجود دختر در خانواده شان بی‌ارزش است یا بیفایده است و رو میارن به طرف این که بیشتر پسر داشته باشند. که متاسفانه این خواهانشون باعث ایجاد مشکلات زیاد در جامعه ما شده که ما شاهدش هستیم. چند روز قبل اتفاقات ناگواری افتاد در حالی که اصلا چنین چیزی نباید باشه و باید از حال جامعه در مورد اینکه دختر داشتن یا پسر داشتن باز شود. من داشتن وجود دختر در یک خانواده چقدر مهم است و همچنان با باور ازش پیپ برند که وجود هر دو جنس به خانواده مهم است، نه تنها بر وجود جنس دختر توجه کرده بر یک پسر. باید هر دو طرف با هر دو طرف و خصوصیاتش و فایده هایش پی ببرند تا بتونن یک خانواده سالم بالاخره یک اجتماع سالم برسند.
بله
میشنوم.
بله بله، ډیره مننه. تاسو ویل چې د دواړو جنسیتونو اولادونه د ټولنې لپاره مهم دي او د کورنۍ لپاره هم. موږ به اوس ورسو د کورنۍ چارو وزارت ته هغې خبرې ته چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ په کابل کې یوه سړي خپله میرمن وژلې وه او دا کار یې ځکه کړی و چې لور یې زیږېدلې وه. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت وین طارق آریان ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې وویل د دژغ به واورو.
یک مرد در حوزه نهم کابل همسر خود به خاطر ولادت دختر متاسفانه توسط چاقو به قتل رسانده و با کودک فرار کرده. پلیس به تعقیبش است. ما به زودی این جانی را بازداشت میکنیم و قانون سرش تطبیق خواهد شد از طرف نهادهای مربوطه و یادم مجازات خواهد شد.
تاسی د کورنۍ چارو وزارت د ویان طارق آریان ژغ واوریدی چې د ویل چې یو سړی په کابل کې په دې تور چې خپل میرمن یې وژلې او دا ځکه چې لور یې زیږېدلې وه دا سړی تښتېدلی دی او د کورنۍ چارو وزارت هڅه کوي چې دغه سړی ونیسي. ښاغلی طارق آریان دا پیښه د ناپوهۍ اوج بللې او له اړوندو بنسټونو او مدني ټولنې څخه یې غوښتنه کړې ده چې عامه پوهاوی دې ډېر کړي. تاسی د شاغلی آرین خبر واوریدله فیروزه جانی، دوی دولت پخپل وای چې دا د ناپوهی او جدینو په دې برخه کې د عامه پوهاوی لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟
برای اینکه که ما بتانیم به فهم جامعه ما افزایش پیدا کنیم چندین راه وجود داره. البته اگر دولت بخوان بتانه توجه کنه و اینا رو روی دست بگیره، مثلا برای افزایش آگاهی خانواده ها، این رسانه ها یک چیز خوبی است که میتونه خیلی خوب با خانواده بفهمونه که واقعا وجود دختر و پسر هر دوتا با جامعه نیاز است. و همچنان برای این رسانه ها، این روانشناس ها، این استاد ها که در مکاتب، در دانشگاه ها، در هر جایی که به تدریس می پردازن، یک نمونه خوب رسانه تا که در اذهان جامعه را تغییر بدن. گذشته از ما بعد از جاهایی هست که اصلا به مکتب و به رسانه دسترسی ندارن، ولی این وظیفه بر دوش کسایی میفته که در مساجد به نماز و به خطابه میپردازن. مثلا ما اجتماع سنتی هست و به اعتقادشون به دین مذهب خیلی خیلی بسته هست. میتونه ما از طریق و ملائمان های مسجد بسیار خوب افغان مردم را به خوبی بگرانه، در حالی که متاسفانه اجتماع ما زیاد صفت روی نیست که این جگی های خوب مثبت بریت بکشانه، در حالی که ما خیلی نیازمند هستیم. در کابل خیلی آزا نسبت به ملایات خوب، اما واقعا وقتی که به داخل اوضای ولایات نگاه میکنیم هنوز هم مساوات که چی اصلا حقوق اینا داده نمیشن، حقوق دختران. پس راهی از این که ما بتانیم اینا را به فهم و دانایی برسانیم، یکی همین که رسانه ها هست، روانشناس ها هست که میتونن بسیار خوب به مردم بفهمانن، استادا که در هر بخش کار میکنن، در مکتب هستن، در سواد آموزی هستن، هر کجایی که هستن، و همچنان کسایی که در رأس خطابه دین اسلام هستن و تشکیلات دین اسلام هم میتن، اینا بهتر میتونن خوب به مردم اینا بهنشین کنن یا به قبولانن. بخاطر که ما خیلی به مذاهب خود باور و اعتقاد قوی داریم، پس از این ها میتونیم بهتر برسیم به این که فهم جامعه را در مورد این افضایش بده، در مورد این مزله بتونیم از این مشکل جهازی بدیم.
بله، دا چې د روغتیایي لحاظ یا د بیولوژیکي لحاظ په ټولنه کې ناپوهي زیاته ده او خلک نه پوهیږي چې د کوچني جنسیت اصلا پلار تعینوي. دا په دې معنی چې نارینه د اکس کروموزوم انتقالوي که وای کروموزوم، او دغه اکس یا وای کروموزوم چې د پلار د خوا څخه راځي د مور له اکس کروموزوم سره یو ځای کیږي. کله اکس کروموزوم سره یو ځای سی نو اولاد د انجلۍ زیږي، او کله وای کروموزوم سره یو ځای سی نو اولاد به نارینه وي. دغه یو ډیر په ساده الفاظو کې ما دا خبره وکړه، همداسې په ساده الفاظو کې آیا په مکاتبو کې دغه نه تدریس کیږي چې کوچنیان د بیولوژي له صنف څخه حتی دغه زده کړي او په کورونو کې خپل مور او پلار ته دا خبره وکړي، حتی د کوچنیان له کېدای شي چې په پوه وي؟
درست است. مثلا در مکاتب بعض وقتا ما مواجه شدیم، وقتی به مکاتب میرم اصلا امو حسی کتابی که تدریس مربوط موارد جنسی میشه کلن اون سفر بسته میکنن، میگن این مربوط شما نمیشه یا این مربوط اصلا خیلی موارد خوبی نیست که شما بیان بدهیم، پس بهتر از این رد شدیم. در حالی که مهمترین بخش همون است، یعنی ما تقریبا باید به سن خیلی خرد بعض مسائل بفهمیم، در حالی که خانواده ها نمیتونن ایره بفهم برسانن، میگه دخترم یا پسرم بی تربیت میشه یا چشم خوشش باز میشه و خیلی موارد دیگر میفهمن. از بهتر از رقم در حالی که بیشترین تجاوزات، بیشترین این مثلا نافهمی ها که ایجاد میشه از نافهمی همین موارد است. باید به هر سن به اندازه ای که گنجایش داره، به اندازه ای که او بتونه به فهمش برسه، بد فهمانده شود، نه بیشتر از اندازهش. مثلا او در مکاتب تدریس میشه ولی این انتقال نمیکنه به خانواده. اونم بسیار سری چون خانواده ها در مورد این بسیار اساس هستن و خانواده اصلا به این مورد حرف نمیزنن. وقتی که حرف هم بزنن باید کودک ها بیرون بشن. به وقتی که کودک ها خودشون به این مورد حرف بزنن باید میگن چون باش آرام باش، خیلی بد است، تو چرا باید به این مورد بگی، دخترم خیلی بیادب شدی، این دیشدی، او رو سرکوب میکنن، باید میشه که دیگه هیچ وقت به این مورد گپ نزنن و حتی خودش هم از این موضوع شرم کنن. متاسفانه به اجتماع ما، بر خانما، بر دختر خانما خیلی چیزا به شکل سری هست و اصلا او باز نمیشه به کسی. اگرم ببینی حیرت میکنن چرا باید چنین چیزی بگی، تو دختر ما، پسر ما میخوای به چی آشنا شود؟ پس این اذهان باعث میشه که حتی مدرسایی هم که میخوانم نتونه نشر بده یا اصلا امو استادا درست به تدریسش نپردازن. چون ما بسیار حرفایی داریم که باید زده شود به هر سن متفاوت، ولی در سن نمیفهم کتاب سنف چند است که موضوع رو بیان کرد، در حالی که سنف بالا هست ولی بازم گاهی وقت سری نگاه داشته میشه، بسته میشه، توضیح داده نمیشه، در حالی که باید بفهمن حتی به خانواده انتقال کنه و این سری میمانه که تا نسل فعلی ما به شکل سری پیش آمده که این باید به یک نحوه حتی به خود استادای مکتب تدریس شوه، به والدین سمینارها گذاشته شوه. این واقعا بر تغییر اذهان اجتماعی ما خیلی موثر واقع خواهد شد.
تشکر فیروزه جانی. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو یو پښتنه به واخلم. ازادي رادیو ته مهرباني وکړئ.
بلې ملالی بشیر ما زغوري خون.
بلې اوس تاسو ژغ اورو، مهرباني وکړئ.
خوری سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو د رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو دواړو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خبره خو داسې ده چې که صدر صدر اسلام لاړ شو مخکې د اسلام د ظهور نه چې خلک په یو ناپوهي کې قرار درلودی، د اسلام د ظهور نه مخکې هم دا جهالتونه وه، دا خرافات و رواجات و عنعنات مردمي وه چې خلکو به خپلې مړې ژوندۍ پټولې، دا ولې چې دوی به دا د لور د زېږېدلو څخه عار کوئ، هلته دې ښځې ته امنیت ورکوئ چې ده په خپله مور درلوده، او دا دې نه ویلې چې آیا که زه دا لور ژوندۍ په مځکه کې ښخه کړم نو زه له چا سره زېږېدلی یم. نو دا چې بیا اسلام ظهور وکړي، اسلام قرآن د هر چا قانون مشخص کوي، دا یو آسماني قانون و الهي قانون و چې اوس هم خلقو په دې الهي قانون په دغه عرصه کې عمل نه دی کړی. که چیرې قرآني قانون ته خلک ځیر شي او په دغه آسماني و الهي او په دغه کوشکنه قانون عمل وکړي، دا خبرې به نه وي. خبره داسې ده چې خوري دلته یو درې ابعاد دي، یو رواجات حاکم دي، عنعنات حاکم دي، بل دا خلک داسې فکر کوي چې میراث چې دی زوی وړي، یعنې لور هېڅ شی نه ده، لور یعنې زوی چې دی زما آینده کور آبادوي، زما آینده نسل آبادوي، او لور چې ده د بل د کور ده، دا یو ناپوهي ده چې و خلکو ته رسېدلې ده. او بله دا ده چې هغه خلک چې په قراو قصباتو کې زندګي کوي هغه رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، او هغه په دغه کې لپار دي. او بل زموږ علما وو چې زه خپله یو دیني عالم یم، زموږ علما وو دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی، زموږ علما وو پر هرې موضوع باندې خبرې کړي دي، اما پر دوو موضوعګانو باندې چندانې خبرې نه کوي. یو دا د رشوت او د فساد چې خلکو چې تشریح شي دا اتهویشت ابعاد لري، او بل د دغه مواد مخدر موضوع، او بل د سودو د حقوقو موضوع، دغه زموږ علما وو شاته غورځولې ده. نو زما غوښتنه دا ده چې پر دغه موضوعګانو باندې خبرې وشي، خلکو ته آګاهي ورکول شي چې آدم علیه السلام خدای تعالی پیدا کړي، د دې اودلته ها ورسره پیدا کړه، یعنی نرک او پلار ته ضرورت لري، همدغسې مور ته ضرورت لري، او د کوچني تربیت اول په مور باندې کېږي. او مور څنګه چې په لمانځه کې دعا کوو، دا وایي چې خدایه ما وبخښې، زما مور و پلار وبخښې، دا ما نظر.
ډیر مننه قاری صاحب، تاسو نظر مو واخستی او ډیر ښه نظر وو. تاسو یادونه وکړه چې زموږ په ټولنه کې داسې ناوړه دودونه ست چې خلک فکر کوي چې د نارینه اولاد د دوی نسل پر مخ وړي، او همداراز داسې هم لیدل کیږي کستا سو پام وي چې زموږ په ټولنه کې خلک فکر کوي چې نارینه اولاد د اقتصادي لحاظ د دوی د پاره شوی او د کورنۍ مالی چارې پر مخ وړي. نو تاسو د اسلام د دین یادونه وکړه قاری صاحب، د اسلام پیغمبر زوی نه درلود لکه ټولو ته چې معلومه ده، او د ده نسل د لوڼو پر مخ وړی دی. دا خو یوه بله خبره سوه چې د نسل پر مخ وړلو په برخه کې سوه. بله خبره دا چې د اقتصادي برخې میرمن فیروزه نوري زموږ میلمنه ده. فیروزه جانې، تاسو که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته یو څو خبرې وکړئ چې خلک نه غواړي چې نجونې له دې کبله چې دوی د مالي لحاظه د خپلې کورنۍ سره کومک نسي کولای، دوی نارینه اولاد غواړي. په دې برخه کې آیا تاسو فکر نه کوئ چې خلک خپل نجونې و ښوونځي ته ولیږي، هغوی همدا رقم همداراز لکه خپل نارینه اولاد چې روزي هغوی هم همداسې وروزي، د تعلیم په ګاڼه یې سنبال کړي چې هغوی هم د خپلې کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې اوژه په اوژه کار وکړي، او د دوی په اقتصادي برخه کې په مالي برخه کې هم مرسته وکړي چې پر دوی باندې بیا د نارینه او ښځینه اولاد توپیر نه وي؟
اگر به دخترها این فرصت داده شده که بتونن تحصیل کنن، بتونن خود به جای برسانن، بعد مطمئنن همچون مردا خواهد توانستن که برن وظیفه اجرا کنن و به خانوادهشان، به اقتصاد خانوادهشان همکاری کنن. البته چون بین دختر و پسر هیچ تفاوت وجود نداره، اگر فرصت به دختران داده شود مطمئنن دختران از عهدش برآورده میتونن. اگر بیاین به شهر نگاه کنیم، به کابل که اکثر دخترایی که به شاغل هستن وظیفه اجرا میکنن، با خانوادهشان همکاری میکنن و همکارایشان خانوادهشان از همکاری دخترایشان واقعا سپاسمند هستن. بعضی خانواده اصلا پسر ندارن، به خانوادهشان دختر هست، ولی کسی که اونا را میتونه اکمال بکنه از طریق مادی همین دخترایشان هست. یا اصلا هستن یک پسر دارن، کلن دختر زیاد دارن و اون دخترها میتونن یک سلسله کمک های مالی به خانوادهشان انجام بدن. چون وقتی که به یک خانواده، وقتی که جو خانواده ما داخل میشیم، همکاری همه لازم است، از پدر که کلان خانواده و مادر هسته، شروع تا به تمام عضو خانواده در همکاری به خانه عضویت خواهد داشته. به این خاطر پس وقتی که به دخترم فرصت داده شود تا بتانه تحصیلات خود به پایان برسانه، بتانه به یک جای خوبتر و مناسبتر برسه، مطمئنن دوش خانواده برای ارتقای تنها از لحاظ مادی نیست، از لحاظ معنوی رسیدگی خواهد کرد و ما مطمئن هستم که از عهدهش خیلی خوب خواهد برآمد. چون تجربه ها نشان داده که دخترایی که واقعا از لحاظ مادی و معنوی توانسته خانوادهشان به سطح بالاتر برسانند.
تشکر فیروزه جان، استاسی خبری مو اوریده. اوس هم هڅه کوم چې یو بل اوریدونکو برا واخلم. بله، مهربانی وکړئ، آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. خوده
وعلیکم سلام. استاس جغ او روخ پل نوم یاد که او پشتنه کلری هاگه هم وکی
پشتنه خومزاده نظر میداده چیز مور پا اساسی قانونو اونو که دا وقت چرا روان دی کمزوری دا دیر کمزوری دا زکه چی دا شدی و دا نر پرک چرا غلی دی اگه پا دیر سبب را غلی دی چی دلتا شده پا میراز کی وړي، یعنی ښځه که پاته شي یو سړی مړ شي، پنځه دانې لوڼې یا دوه دانې لوڼې پاته شي، هغه قریبان یې میراث بولي، انسانان یې نه بولي. دا یو کمزوري زموږ په قانون کې ده. که اوس موږ په ایران کښې دغه وکړو نظر واچوو، د ایران و قانون ته هغه که یو لور پاته شوی وای، د یو پلار میراث یې وایي دغه یو لور ته پاتېده، نو دلته دغه کمزوري دي چې دا خلک د اسلام هم بعضې ناخبره هغه
آیاتنا شریفون نه دی ور معلوم چې دوی به ای زندن قتلات فکما ګنا باندې تاسو هغه مؤمنان وژنی چې نه سره لیدل نه خبرې کړی دی نه تاوان در سوال او تاسو وژنی دا په هغه وخت چې مسجد د جالت د آیاتنا شریف لا نازل کړل خبره دا ده چې دلته موږ په قانون کې کمزوري لرو موږ د حکومت د خوا کمزوري لرو موږ حکومت دغه چې نه دی چې دغه سي دغه خبرې په اجرا کې یعنی کله دا کلی و د سترو دغه پر رائے باندې کېږي کارونه د ملک پر رائے باندې کېږي هغه د کلی د شورا پر دغه باندې کېږي پلانې په میراث کې دی پلانې داسې دی پلانې داسې دی داسې خبرې دلته دغه کېږي د اسلام او د کتابو د خدای او د رسول پر قانون باندې نه فیصله کېږي نو دغه یو کمزوري ده چې دلته خلک دونی د جهالت د دې چې که زه دغه سړي ته یو پیشنهاد وکړم چې دغه خپل ښځه شهیده کړې ده او دغه کوچنی دوله دی نو دی بیا ولاړ چې دی خو به هم دغسې یو نر ځان ته وایي دی بیا د یو پیشي چنګوټۍ جوړ کړي دی یو د موږک چنګوټۍ جوړ کړي دی بیا یو بل کار وکړي نو بیا دې بیا ښځه مجرمه وګڼي چې ولې چې تا ماته زوی پیدا نه کوي نو دا یو ناخبري ده دا یو د خدای پاک یو د جهالت څخه دی چې په دې ملت باندې دغه کړی دی مننه
ډیره مننه ستاسو تبصره مو واخیسته اوس هم ډاکټر نجم السما شفاجو را سره پر لیکه ده ډاکټر صاحب خبرونه ته شر اغلاست
ډیره مننه خپل د مینې ډک سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو درانه اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله يم چې صحت ولري او د لور او زوی موضوع مهمه ونه غنی ان شاء الله
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو د ازادي رادیو سره یاست لومړی خو به دا درته درڅخه پښتنه وکم چې لکه تاسو ته چې معلومه ده تاسو به موږ اوریدونکو ته به تر تشریح کړی چې د کوچنی جنسیت د کروموزوم جوړې تاینوي چې د مور او پلار څخه انتقالیږي د انسان په بدن کې هر حجره د کروموزومونو درويش جوړې لري که پلار ایکس کروموزوم انتقال کړي د مور له ایکس کروموزوم سره یو ځای سی او ایکس ایکس په جوړې سره انجلیزیږي او که پلار وای کروموزوم انتقال کړي نو د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سی او ایکس وای کروموزوم د پلار د خواڅخه انتقالې دوله کبله کوچنی اولاد نارینه زیږي که تاسو دغه پروسه یو څه نور هم زموږ اوریدونکو ته تشریح کړئ
لکه څنګه چې تاسو هم ډیره واضح خبره وکړه خو زه به ساده تر وایم چې درانه اوریدونکو خطر په عامیانه ژبه باندې وپوهیږي په هر صورت سره ښځه هغه لري کروموزوم لري چې لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ایکس ایکس لري او نارینه چې دی نیمایي کولای شي چې لور وزیږوي نیمایي کروموزوم یې کولای شي چې زوی وزیږوي په هر صورت کې کدا د زوی کروموزوم د نارینه د ښځې کروموزوم سره یو ځای شي زوی به راوړي که چېرته دا د لور کروموزوم د لور کروموزوم د ښځې سره یو ځای شي نو لور به وزیږوي نو په هر صورت کې مونږ ویلی شو چې د ښځې دواړه کروموزومونه د لور کروموزومونه دي او د نارینه کروموزومونه نیمایي د لور او نیمایي د زوی کروموزومونه دي نو که چېرته یو کروموزوم د لور د ښځې د لور سره یو ځای کېږي هغه د لور راوړي که چېرته د نارینه د زوی کروموزوم د ښځې د لور کروموزوم سره یو ځای شي دا زوی راوړي نو په هر صورت کې د جنسیت د تعینولو کروموزوم د نارینه پورې اړه لري خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې داسې رواجونه دي چې بیا که چېرته ښځه ډېر بچې لورګانې ولري نو وایي چې دې ته بله ښځه کوو چې دا ښځه چې دا همیشه لور راوړي یا ډاکترانو ته بیایي چې داسې دوا ورکړه چې دا انګور مې یا دا لور مې زوی وزیږوي حال دا چې دغه موږ واضحا پوه شو چې د جنسیت په تعینولو کې چې زوی دی که لور دی په هغې کې سل فیصده چې وای کروموزوم دی هغه په نارینه کې دی په ښځې کې خو نه دی چې ښځه موږ ډاکترانو ته ورولو ځغلوه لوی ملایانو ته یې ځغلوو چې د زوی تعویزونه ورته وشي او دا مختلف خوراکونه ورته ورکول کېږي لکه لم لکه ژیر غوړي لکه نورې داسې خوراکی مواد ورته ورکول کیږي چې دا ښځه د ګرم مزاج شي، دا ښځه د قوي شي، ملای ګرم راشي، مزاج ته تغییر ورکوي چې دا د زوی وزیږوي. حال دا چې تعین د جنسیت نارینه پورې اړه لري، او که چیرته نارینه هم که ډاکټرانو ته بیول کیږي هغه کې هم د زوی کروموزوم ته مونږ اغوندنه، یعنی داسې فاکتورونه چې وای کروموزوم قوي شي کېدای شي چې ډاکټرانو سره وي، خو زیاتره د جنسیت تعینول نارینه و سره دی چې د حقیقت باندې مونږ سترګې نه شو پټولی. د دې لپاره چې
ډېر مننه
اولادو تعین دی.
بله
ډاکټر صاحب، نظر هم پوهیږو چې د خدای